خوشحال راډیو دو محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. په دې خبرونه کې چې خبری سات دی، زه پامیر ساحل او بوروال کاکړ مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د افغانستان ولسمشر ویاند ایمل فیضی ویلي دي چې د لوګر تر پیښې وروسته که داسې پیښې کیږي نو دا به د امریکا سره د تړونونو خلاف ورزي وي. داسې نور رپورټونه هم لرو، خو ورزو بوروال کاکړ ته د دې محل خبرونو لپاره.
لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی. افغانستان یو ځل بیا د دې هیواد په لوګر کې پر وروستي هوایي برید توند غبرګون وشود. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی د دې سیمې په یو شمیر برخو کې ګرز بندیز لګولی او د شام د بشري حقونو ډله وایي چې پرون په دې هیواد کې حکومتي ځواکونو په جګړه کې 3 کسان وژلي دي. اوس بشپړ خبرونه. افغانستان یو ځل بیا د دې هیواد په لوګر ولایت کې پر وروستي هوایي برید توند غبرګون وشود او له امریکا څخه یې وغوښتل چې په دې مسلې په اړه جدي پریکړه وکړي. د افغان ولسمشر حامد کرزي ویاند ایمل فیضی وایي د امریکا او افغانستان ترمنځ د لاسلیک شوي سند له مخې د داسې خپلسرو عملیاتو د ترسره کولو پوښتنه هم نه پیدا کیږي. نوموړي د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل
که چیرته د ملکی تلفاتو ستونزه لا هم ادامه پیدا کوي، نظامی عملیات خسرانه ترسره کیږي، دا کامل دغه وروستیو تفاهم نامو یا د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو سره چې دواړه هیوادونه ترمنځ امضا سوی دي په خلاف یو کار دی، په تضاد کې دی. په همدې خاطر موږ یو ځل بیا، بلکې زه دا ویل سم چې د آخر ځل دپاره، موږ امریکا د متحده ایالاتو د حکومت څخه دا غواړو چې دغه موضوع جدي ونیسي. دغه ډول یو جانبه تصامیم او بمباری افغانستان په خپله خاوره کې د تجاوز په معنی ګڼي.
د ولسمشر کرزي ویاند دا څرګندونې له هغه یوه ورځ وروسته کولې چې په افغانستان کې د امریکا او نیټو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان ایلن په لوګر کې له ځایي مشرانو سره د لیدو کتو پر مهال د دې عملیاتو له کبله بخښنه وغوښتله. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی د دې سیمې په یو شمیر برخو کې ګرز بندیز لګولی دی. د مشال ریډیو خبریال د پولیټیکل انتظامی د چارواکو له خولې وایي چې په تحصیل میرانشاه، د تخیل، بویا، دوسلی، رزمک او سب ډیویژن میرالی کې د سهار له شپږ بجو بیا د ماښام تر نامعلوم وخت پورې ګرز بندیز لګول شوی دی. ولسی وګړو ته ویل شوی دی چې سړکونو ته له وتلو ډډه وکړي او یوازې به د عسکرو قافلې یوې او بلې سیمې ته تګ راتګ کوي. له څو کلونو راهیسې د شمالي وزیرستان په ټولو سیمو کې د هرې یکشنبې یا اتوار په ورځ ګرز بندیز لګول کیږي چې له کبله د ځایي خلکو په وینا دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند وای د افغانستان په کاپیسا ولایت کې پر فرانسوي ځواکونو پرونی برید له افغانستان څخه د فرانسوي سرتیرو د ایستلو پر پلان کوم اغیز نه لري. پرون د افغانستان په کاپیسا ولایت کې په یو ځانمرګي برید کې د فرانس څلور سرتیرو وژل شو. له هغه وروسته ولسمشر فرانسوا اولاند اعلان وکړ چې په راتلونکي میاشت جولای کې به له افغانستان څخه د دې هیواد ځواکونه په وتلو پیل وکړي. د نوموړي په وینا د سرتیرو د ایستلو پروسه به د روان 2012 کال تر پای پورې بشپړ سي. فرانسوا اولاند ویلي هغه څه چې په کاپیسا کې رامنځته سو به د سرتیرو د ایستلو کار ګړندی نه کړي او نه به یې وځنډوي. د شام د بشري حقونو ډله وایي چې پرون په دې هیواد کې حکومتي ځواکونو په جګړه کې ټول 3 کسان وژلې دي. د بشري حقونو د دې ډلې په وینا په دې 3 کسانو کې 6 تنه د دې هیواد په جنوبي ښار درا کې د بمباری له کبله وژل شوي دي. د شام ولسمشر بشار الاسد د تیر کال د مارچ په میاشت کې د خپل مخالفینو پر ضد د چاپو لړۍ پیل کړه. فکر کیږي چې له هغه راهیسې تر 1500 زیات کسان وژل شوي دي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف پرون د شام د حالاتو په اړه د یوې نړیوالې غونډې غوښتنه وکړه. هغه وویل چې په شام کې د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې د امن د پلان د عملي کولو پر سر د موجود اختلاف د ختمولو لپاره د یوې غونډې اړتیا ده. روس وایي چې دوی یوازې په دې صورت کې د ولسمشر بشار الاسد د لرې کولو ملاتړ کوي چې د شام ولس بې له بهرنۍ لاسوهنې پر یوه هواري سره سلا سي. د جرمونو نړیوالې محکمې د خپلو هغو څلور کارکونکو د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده چې د محکمې په وینا په لیبیا کې بندي شوي دي. د هیګ د جرمونو د محکمې مشر سنگ هیون سونگ په یو خبر پانه کې ویلي چې په لیبیا کې له خپلو څلور کارکونکو سره د دوی ارتباط پرې شوی دی او دا محکمه د هغه په وینا د خپلو دې کارکونکو د سلامتیا په اړه ژور اندېښنه لري. د جرمونو د نړیوالې محکمې د کارکونکو یو ډله په لیبیا کې د پخواني وژل شوي واکمن معمر قذافي له زوی سیف الاسلام سره د کتنې په هدف د هېواد ته تللې ده. سیف الاسلام په تیر نومبر میاشت کې له نیول کېدو وروسته وسلوالو په زنتا نومي ښار کې بندي ساتلی دی. د جرمونو نړیواله محکمه او د لیبیا حکومت دواړه د 9 کلن سیف الاسلام د محکمه کولو غوښتونکي دي. نوموړی د بشریت پر ضد جرمونو په ترسره کولو کې تورن دی. د جرمونو نړیوالې محکمې د لیبیا د حکومت لخوا د سیف الاسلام د عادلانه محکمې د وړتیا په اړه شک څرګند کړی دی. او د یورو زون د مالی وزیرانو په میډریډ کې له هسپانیا سره د مالی مرستو په اړه خپل بحثونه پای ته ورسول. د هسپانیا د اقتصاد وزیر لیویوس ګوندس د یورو زون له غړو هیوادونو څخه وغوښتل چې د دې هیواد د بانکي نظام د ملاتړ په خاطر دې هیواد ته مالی مرسته ورکړي. نوموړي پرون خبریالانو ته وویل چې د خپل هیواد د بانکي نظام د مالي ملاتړ لپاره د یورو زون له هیوادونو څخه 100 اربه یورو غواړي. د اروپایي ټولنې د مالي وزیرانو ویلي د دوی هیوادونه دې ته چمتو دي چې د اسپانیا د بانک نظام د ملاتړ په هدف دې هیواد ته 100 اربه یورو ورکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې بوریوال کاکړ دروړل. د افغانستان د لوګر د پیښې وژنې د امریکا خپل سری عملیات بللی دي او ویلي دي چې دا له واشنگټن سره د شوي تړون پر ضد کار دی
او که چېرته دې وروسته هم دغه ډول خودسرانه بمبارۍ ادامه پیدا کړي دغه ډول یو جانبه تصامیم او بمبارۍ افغانستان په خپله خاوره کې د تجاوز په معنی ګڼي.
په جنوبی وزیرستان کې وسلوالو د ملیشیا پر کیمپ حمله کړې ده او یو پوځي یې وژلی دی. په غزنی کې ولس وایي طالبان نه یوازې ولسي مشران وژني بلکې د دوی جنازو ته هم څوک نه پرېږدي. د بلوچستان په ګلستان کې یو سپینګیری ټیکنالوژي نه خوښوي او ویره هم تر لري. دا نور رپورټونه په روان خبری سات کې اوریدای شي له مشال رادیو سرویس. لومړی رپورټ تر ازو. افغانستان ویلي د امریکایي ځواکونو لخوا په لوګر کې د هوایي بمبارۍ په پیښه کې د ولسي وګړو د وژنلو لامل د امریکا خپل سره عملیات دي. د ولسمشر حامد کرزی ویان ایمل فیضی د یوې خبری غونډې پر مهال ویلي داسې عملیات د واشنگټن او کابل ترمنځ د ستراتیژیک تړون ضد کار دی او دا د هیواد پر خاورې تیرای بلل کېدای شي. په دې اړه نور تفصیل د حمید مومند په رپورټ کې.
افغان حکومت د امریکایي ځواکونو لخوا د خپل سرو عملیاتو او د عامه خلکو د مرګ ژوبلې دوام د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو له تړون سره په تضاد کې بولي او وایي چې د دې حالت دوام به د افغانستان په خاوره تیری وګڼلی شي. د ولسمشر کرزی وایان ایم ایل فیضی د شنبې پر څو ساعته وروسته له هغې چې له چین څخه راستون شو په یوه خبري غونډه کې وویل چې په لوګر کې روسي هوایي حمله د امریکایي ځواکونو د یو اړخیزې پرېکړې پر بنسټ شوې ده. ښاغلی فیضی زیاته کړه چې د داسې یو اړخیزو عملیاتو او د عامه خلکو د مرګ ژوبلې دوام د هغو ټولو موافقو خلاف عمل دی چې وسوس د کابل او واشنگټن ترمنځ لاسلیک شوی.
کچرته د ملکی تلفاتو سنځل هم ادامه پیدا کوي. نظامی عملیات خسرانه تر سره کیږي. دا کامل د روسیو تفاهم نامو یا د دوه محلو ستراتیژیکو همکاري سره چې دوه هیوادونو ترمنځ یې زسو دي په خلاف یو کار دی په تضاد کې دی. همدې خاطر موږ یو ځل بیا بلکې زدا ویل سم چې اخر ځل د پاره موږ امریکا د متحده ایالاتو د حکومت څخه دا غواړو چې دغه موضوع جدي ونیسي او کچرته دی وروسته هم دغه ډول خسرانه بمباری ادامه پیدا کوي دغه ډول یو جانبه تصامیم او بمباری افغانستان په خپل خاوره کې د تجاوز په معنی ګڼي.
افغان حکومت د تون خبرګون له هغه غونډه روسه سرګن کړ چې پکې د دولت لخوا ټاکل شوی پلاوی افغان ولسمشر ته د لوګر د برکی برک ولسوالۍ د عملیاتو په اړه معلومات وړاندې کړل. په دې رپورت کې ویل شوی چې په برکی برک ولسوالۍ کې د هوایي حمله د یو اړخیز پریکړې له مخې شوی و او افغان ځواکونه نو پوښتل شوی. افغان حکومت په دې ټینګار کوي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د شپې او خاصو عملیاتو د افغاني کولو له تړون وروسته د داسې خپل سرو عملیاتو اړتیا هم نه پیدا کیږي. د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې د عملیات د چهارشنبه په شپه شوې چې پکې د افغان حکومت لخوا د ټاکل شوي پلاوي د رپورټ له مخې د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ 13 عام وګړي هم وژل شول چې د خادی په مراسمو کې راټول شوي وو. د افغان حکومت لخوا دا تن خبرګون یو ورځ وروسته له هغې ښودل شوی چې په هیواد کې د میشتو بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان ایلن لوګر ته سفر وکړ او د اوخت مرجوب له پاره د سیمې له خلکو بخانه غوښتله.
My apologies to the
Afghan people who were present. دلته حاضر دی او والی تخپل بخنه وړاندې کوم او دوی ته ډاډ ورکوم چې دا مسله موږ په جدي توګه سیړو. موږ د دې پیښې قربانیانو ته د غرامت د ورکولو او د دې د کورونو د بیا رغونې په برخه کې سم اقدامات کوو او یو ځل بیا وایم چې موږ به دا پیښه په بشپړ توګه وسیړو. په افغانستان کې د پوځي عملیاتو په محل د عامه خلکو مرګ ژوبله او په هیواد کې دننه د بهرنیو ځواکونو د زندانونو موجودیت هغه څه و چې تر ډیره وخته پورې د افغان حکومت او نړیوالو متحدینو ترمنځ په اړیکو سوری غړولی و. خو اوس که څه هم په دې برخه کې د دواړو لورو ترمنځ موافقې موجودې دي، خو بیا هم دا ستونزه لا پر خپل ځای ده. دا چې د دې حالت دوام به د دواړو لورو اړیکې تر کومه حده اغېزمن کړي اوس په اړه څه ویل له وخت نه مخکې برېښي، خو یو څه چې واضح دي هغه دا چې افغان حکومت په هر حال کې د دا ډول عملیاتو بندول غواړي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. د قبایلی سیمې جنوبي وزیرستان په وانه کې د ملیشیا پر کیمپ وسلوالو حمله کړې ده. په دې پیښه کې د امنیتي ځواکونو یو سرتیری وژل شوی او یو ژوبل شوی دی. د وسلوالو او د ملیشیا ترمنځ د شپې تر ناوخته ډزې هم روانې وي. نور حال د خپل خبريال پر رپورټ کې ورو.
د سولي وزیرستان په ستر پنډغولي وانه کښې د ملیشیا په کیمپ د میزایل او وړې وسلې برید په نتیجه کښې د امنیتي فورسز یو سرتیری وژلی او بل پر هرژلی شوی دی. د برید نه د وروسته امنیتي فورسز هم د غټې وړې مشینګنونو او توپخانې په شمول ګڼ ځوابي ډزونه لګیا کړل. د ډزونو او ځوابي ډزونو دغه سلسله د شپې د 10 بجې نه تر 2 بجې پورې د وقفې سره روانه وه. په وڼه او ډېر خان کښې د خفیه ادارو د سولي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه چارواکیو او ځایي قبایلیانو نومونو جوتولو او ږغ نری کټ کولو په لوز د پیښې او په پیښه کښې د امنیتي فورسز د سرتیریو د مرګ ژوبلې و شوي شمېر پخلای وکړلي او دا یې هم زیاته کړه چې دا پیښه هله مخې ته راغلله چې کله نه څرګنده کسانو د شپې 10 بجې د وڼه ملیشیا په کیمپ د وړې وسلې د ډزونو سره درې میزایل ودغه او بیا امنیتی فورسز هم ځوابي کاروایي لګیا کړه چې د کومې په دوران کښې یې د غټو وړو مشینګنونو د ډزونو سره لور په لورې د درنې توپخانې بې شمېره غونډورې هم وورول. دا ذرایع وایي چې برید کوونکو د وقفې سره په کیمپ باندې څلور نور میزایل هم ودغل او ورسره یې د وړې وسلې د ډزونو سلسله هم جاري وساتله. ذرایع دا دعوه هم وکړله چې برید طالبانو کړی دی، خو دا لا معلومه نه دا چې د برید په الزام د دوی کومه ډله ککړه ده. په بل پلو طالبان بېخي غلي دي او په دا برعکس یې لا هېڅ نه دي ویلي. د اخري اطلاعاتو په مطابق د شپې 12 بجې د امنیتي فورسز چارواکیو د رستم بازار دوکاندارانو ته حکم ورکړلي چې دوی د په نیمه ګنټه کښې دننه ټول بازار خالي کړي او د سیمې قبایلیانو ته یې هم وویل چې دوی د خپلو کورونو نه د ورچنې نه راوځي. دې نه د وروسته د امنیتي فورسز ټنکونه په حرکت کښې راغلل او د دواړه لوریانه یو ځل بیا د ډزونو بدلون وشه، خو بیا هېڅ پته ونه لګېده چې نور څه وشول، ځکه چې د حکم اعلانولو نه د وروسته په وڼه کښې د ټېلیفون او موبایل ټولې لیکې ولوېدې چې کومې د دې رپورټ تر تیارولو پورې لا سامې شوې نه دي او نه لا د برید کوونکو د ځاني زیان څه معلومات مخې ته راغلي دي. دا دې هم یادوي چې په وڼه کښې د څه مودې راسې په دا رنګ تاو تریخوالی وخت په وخت مخې ته راځي چې په نتیجه کښې یې د سیمې معصوم او بې ګناه قبایلیان د لارې د بندش او نور سختو مشکلاتو سره مخامخ کېږي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅېرونکي.
تاسو مشال راډیو ته غوږیاست. د افغانستان د غزنی ولایت اوسیدونکي وایي وسلوالو طالبانو د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې د مخورو او سپینګیرو ولسي مشرانو په وژلو پیل کړی دی. دوی وایي تر اوسه وسلوالو په دې پلمه چې قومي مشران د ولسي پاڅون ملاتړ کوي یو شمېر سپینګیري وژلي دي. زموږ همکار سید شاه سقیم یې په اړه نور حال راکوي.
د غزنی د بیلابیلو ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې تر اوسه پورې وسلوالو د 15 تنو په شاوخوا کې سپینې ږیرې او قومي مخور په دې تور وژلي دي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د غزنی پیل شوی ولسي پاڅون حمایه کوي او یا هم په نورو ولسوالیو کې خلک د طالبانو پر ضد پاڅون کولو ته هڅوي. دوی وایي وسلوال د قومي مخورو تر وژلو وروسته خلک له دې هم منه کوي چې د وژل شوي سپینې ږیرې د جنازې لمونځ ادا کړي او یا هم ورته د نورو مسلمانانو پتسر خبر جوړ کړي. د سیمې د اوسیدونکو په خبره ځینې قومي مخور چې وسلواله وژلي او وروسته خلک هم له جنازې کولو څخه منع کړي وو د خپل کور ښځو په خپلو باغچو کې خاورو ته سپارل، خو وسلوال هلته هم پسې ورغلي او ښځو ته یې ویلي دي چې په قبر کې به له حد نه جوړوي او همداسې به ورباندې خاورې اړوي. د غزنی د اندړو ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، د جګړن حاج محمد په نامه د سیمې د یو قومي مشر د وژل کېدو کیسه کوي.
جګړن حاج محمد نه وغواړي د هغه د کلي ده او زه خپله هم د کلي کې مې کور ده. بس موږ هم جومات ته ولاړلو او دی له جومات راوویستل، هېڅ څه راوویستل، جومات سختې وویستل او هېڅ بس خاص م چا جو نه کړو. د خلکو چې به ولاړو خلکو دا مړی راواخیستل او یې ورسېسي هلته جنازه وکړي. بس کله چې د جنازې مراسم تیار شو دوی راغلو او په دې خلکو باندې فیرونه وکول، جنازه بېرته ولاړه، جنازه ونه کوله، بیا هم خلک ولاړو بېرته راغلو. داسې خلک راغلو د خلکو ورته هو کولو قبر ورته کړل چې دغې ته وایس فارې خاورې ته همدا خلک ورته راغلل چې قبر به ورته نه کاږي او همداسې یو چرن لښتی ورته وکاږي او پلاستیک یې غورځار کړي. بس همدغه طریقه باندې همدغه سړی شهید کړو او په خاورو کې همداسې واچاو، نه یې له حده ته واچاو ورته وکړل او نه یې نور څه کوم مراسم ترسره.
د اندړ ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی چې دی هم د نوم له څرګندولو ډډه کوي وایي وسلوال طالبان هغه ملایان هم ژوندي نه پرېږدي چې په پټه یې د طالبانو په لاس د وژلو شویو قومي مخورو جنازه کړې وي. دی وایي څو ورځې وړاندې د دوی یو شناخته ملا هم طالبانو د یو قومي مشر د جنازې تر کولو وروسته وژلی دی.
شهید و د کلي څخه انتقالېدو هغه خپل مرکز خپل جته، نو هغه د جغتو ولسوالۍ ته هغه داسې کیسه وه چې طالبانو په لار کې هم دا شهید تلاش کړی وو او دغه سره چې نو پیدا کړي، نو ملا صاحب و یو څه نور کسانو دی کته کړي وو. ملا صاحب یې وژلی ده او په یوه چاره کې اچولی ده او خطې پخونه کې ورته ورکړی ده چې نه به دا څوک د مړی انتقالوي او نه به دا مړی څوک اخلي، نه به جنازه کوي او نه به خښوي. څه بل وایي څوک دلته رالو له دې ملا صاحب سره به دلته پراته وي او مړي به وي.
کله مو چې د غزنی له والي موسی خان اکبرزاده څخه وپوښتل چې څنګه کولی شي د قومي مخورو ژوند وژغوري، ویل یې که طالبان همداسې نور سپینې ږیرې هم ووژني نو اخر به په نورو سیمو کې هم د طالبانو پر ضد ولسي پاڅون پیل شي او خلک به له وسلوالو څخه کرکه وکړي.
دا به ولسي پاڅون به نور هم راوپاروي، ځکه چې اوس خلک په دې پوه دي چې څوک دې له علم نه منع کوي، له مکتب نه منع کوي، یا د دې مکتبونه تهدیدوي، یا داسې څوک چې د دې سړکونه او کلینیکونه جوړولو ته نه پرېږدي، او یا د دې قومي خپلې مشران ورته شهیدانوي.
خو بلخوا بیا طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې تر اوسه پورې یې ملګرو یوه قومي مشر ته هم څه نه دي ویلي. دی مني چې طالبانو په ځینو سیمو کې هغه کسان وژلي دي چې د دوی پر ضد د راپاڅېدلیو کسانو مرسته یې کوله، خو وژل شوي کسان قومي مشران نه بلکې د اربکیانو قوماندانان بولي. له تېرې څه مودې را په دې خوا د غزنی په ځینو سیمو کې د سیمې خلکو د وسلوالو طالبانو پر ضد پاڅون پیل کړی دی چې په پایله کې تر اوسه پورې خپل څو کلي له وسلوالو څخه پاک کړی دی. که څه هم ځینې ډلې د طالبانو پر ضد راپاڅېدلي کسان خپل جنګیالي بولي، خو پاڅون کوونکو یې په وار وار ادعاوې بې اساسه بللې دي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه پورس
د مشال مرکه خبرونه تاسو نن اوریدای شئ له مشال رادیو.
او په دې کې هم نن لمک سره یو تکړه او په ملمدې چې لاغه سره مو خبرې کړې دي او تاسو دا د خبرونه په انتظار اوسئ. اوس یو بل رپورټ ته ورزو. په خیبر پختونخوا کې داسې ډېرې سیمې دي چې د ترافیک ته قوانینو پابندي پکې نه کیږي او د همدې لپاره په ترافیکي پیښو کې ډېر کسان بیا وژل کیږي او ژوبلېږي. په اسماعیل خان ډېره کې داسې موټر سایکل چلونکي شته دي چې پر خپل موټر سایکل یې ښیښې یا شیشې نه دي لګولي او د دې لپاره په ښار کې ترافیکي پیښې کیږي. په دې اړه خپل خبریال رپورټ اورو.
ډیرا اسماعیل خان د پښتونخوا په اغا شارونه کښې شمېرېږي. چرته چې زیات موټر سایکلونه د نورو شیونو سره جنګېږي نسکورېږي او هره ورځ یو شمېر کسان پکښې مرېږي پر هر جلی کېږي. وجه دا ده چې په سړک کښې 50 کم سل موټر سایکل چلوونکي د موټر سایکلونو مخ ته دوې آینې نه ساتي. آینې نه ساتل نه صرف غیر قانوني عمل دی بلکې د پېښې او مرګ ژوبلې باعثه جوړېږي. الفت علی شاه چې په موټر سائیکل یہ یوا اہنا نشتا مانی چھ دا غیر قانونی او نقصانی عمل دائے خدای او داس نور گان کا سون بیا ہم موٹر سائیکلونا چلاوی
موٹر سائیکل رسرا وی دا میک میرر چھ کم دے دا موٹر سائیکل بندے نہ استعمال کی بٹر اسماعیل خان کے خدا نہ ڈیرے مسئلے جڑے گی او اکثر ایکسیڈنٹ ہم دا وجہ نہ کیگی.
پوخ عمر دلاور گنڈا پور چھ پ موٹر سائیکل یہ یوا اہنا نشتا او بلا نشتا ویائی
خدا سے زمانہ او ما جکا پخپل مانے و لگا ولے دا یوا چون سلپ تا پاتے سو او دا دوما پلگے دلے دا سائیڈ مانے ډیر ضروری شاید جی زانا درے چلور پنجو بلکہ دوما جی دینا ډیر کی ډیر سیریس ایکسیڈنٹ ہونا دو درے تے کسان پچھ مڑے ری بھائیون سزے پچھ مڑے سلی دی بچی پچھ مڑے سلی دی وجہ دا گا شاید جی چے دا شات اسے گوری نہ غلط ایک اور ٹیکنگ بکے شات اب بل سڑے پد اور ٹیکنگ کین دا بے ایکسیڈنٹ بائی سے جڑی لی
کلا میں چھدا مسئلہ دے ٹریفک پولیس انچارج چرواکی الا نواز توڑان دے کھڑا اغوی پدارنگ جواب
کسا دا سے دا کہ دا تاسول خبر صحیح دا قانونی طور باندے دا غلط دی. اکثر موٹر سائیکل باندے میرے نشتا دا موٹر سائیکل دا پارا دوا میرے کمپنی نہ ملاوے جی لیکن نن سبا خلکو سل نہ لگائی او دا پکار دا ضروری دا ورے چے وقت دا دوا میرے ری پیچھا تاش کرے جی صحیح ڈم سڑاش کرے جی ایکسیڈنٹ ہم کم کرے جی. انشاءاللہ دا پارا مجھ سوچ کرے دا اور انشاءاللہ دا کمپین شروع کو تاکہ ہر سڑا چکو دا موٹر سائیکل باندے میرے رو تڑی
دا ڈیر اسماعیل خان اور سدن کی ویائی چپدا اولے سرا موٹر سائیکل چلاون کی او دے ٹریفک پولیس چرواکی دواڑا گرام دی دے دواڑو نہ دے ساختہ پشتنا ورشی
دا باختر ستوری
اونیزا کلتوری او ادبی خپرونه
په دې خپرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري
د باختر ستوري
د باختر ستوري خبرونه درته نن پراتلون کې خبرونه کې اورو او دا خبرونه درته باز محمد عابد وس جوړی چې د مشال اړیو خبري آل دی په جلال آباد کې. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې داسې ډېرې سیمې دي چې هلته اوس هم د ژوند اساسي اسانتیاوې نشته دي. د بیلګې په توګه د تختبای په تاریخي کلي ټکر کې تر اوسه خلک ګیس نه لري. د دې کلي اوسیدونکي ګیلمن دي چې حکومت ډېرو لرې پرتو سیمو ته ګیس ورکړی دی خو دوی ته یې تر اوسه نه دی ورکړی. په دې اړه حکومت څه دریز لري دا د مشال اړیو خبریال اسرار رتل په رپورټ کې اورو.
د مردان ضلع تحصیل تختبای تاریخي کلی ټکر تر اوسه د ګیس د اسانۍ نه محرومه دي. د ټکر کلي ولس چې آبادي تر 150 اوړي له حکومت غوښتنه کوي چې دوی سره کړې وعدې دې پوره کړی شي او د ګیس مسله دې هواره کړی شي. د ټکر پخوانی ناظم شیر زمان ټکر مشال ریډیو ته داسې تفصیل راکوي.
لکه به دا وایم چې به د مزدور آباد حواله ورکم چې ډېر زمونږ د کلي نه ډېر پس جوړ شوی دی. اوس اوس نوې کلی دی نوم یې مزدور آباد دی خو هلته ګیس ترې دی. داسې کلی سری بالول غوندې کلی چې زمونږ د کلو هغه تاریخ نه لري څنګه چې زمونږ کلی لري هغې ته ګیسونه تللي دي. جهانگیر آباد غوندې کلی زه به دوم چې داسې دیهات چې هلته تصور هم نشو کېدی نن هغه علاقه د ګیس د دولت نه مالامال دي.
د ټکر یو تن اوسیدونکی اصغرعلي وایي چې 13 کلنه موده کې حکومت هیڅ قسم نور ترقیاتي کارونه هم نه دي کړي.
ټکر اوسیدونکو او د ګیس دا یو تاریخي کلی دی جی او یون کونسل دی او زمونږ نه اوسه پورې چې واړه واړه بانډي دي او دغه ته ګیس لاړ او دلته چې د هیڅ قسمه لکه ترقیاتي کارونه هم نشته هغه اوس اوس دغه کېږي چې حکومت ختمېدو والا دی.
د ټکر یو سپینګیری بابا وایي چې ټکر له پخوا راسې نظر انداز کړی شوی دی. د 13-15 کالونو چارواکي خپلواکي واده او نیټه را کوي ولې ساملي قدم په دیړه نه دی پورته کړی شوی دوی زیاتوي
حضور طلب نم دی د ټکاري ما دا وادي د غره ته کوي بس نن بشو سبب شو نن بشو سبب شو بغیر دون مدته تیر شو تقریبا د سن سټ نه زده دي دا کې د وټونو مټونه شو دیم دا واده او کیو دا بلم دا واده او کیو تر اوسه پورته سټ نه دی اوسه پور دا خبرونه شو
په دیړه مو د ټکر د تاریخي کلی دولس دغه غوښتنه د خیبر پختونخوا مشر وزیر امداد خان ته کې خو نوغي وي پدا سے حال کے چھ دے صوبائی حکومت لوہے برخد مردان ضلع ٹکر کے لیے موجودہ مشر وزیر در امداد خان پہ حلقہ کے راضی بیا ہم دا گیس محرومی لری دا ٹکر دا اسی دن کو پوینا غختن باید مشران د خپل واک په خیرو شیبو کې د دوی د ګیس مسله هواره کی. اسرارتل مشال ریډیو ټکر تختبائی.
پښتانه څوک دی او له کومه راغلل؟
په دې کې شک نشته پښتانه د آریایانو له ډلې څخه دي.
خوا تر دې چې آریایان افغانستان ته راشي په افغانستان کې یو مدنیت جوړ شوی و چې هغه مدنیت د منډیګاس په نوم یادیږي.
د نړۍ بیلابیلو سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی؟
دوی خپل کلتور ساتلی دی ولې ژبه بدله شوې ده؟
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي؟ دا او نور د مشال راډیو په اونیزه خپرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبې یا زیارت په ورځ مازیګر درې نیمې بجې او د هر یک شنبې یا اتوار په ورځ مازیګر څلور نیمې بجې له احمد شاه اعظمي سره اورېدلای شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوښتل پاکستان خبریدونکو اکسپریس ټریبیون ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د حقانی ډلې پر ضد ځکه کار روایي نه کوي چې غواړي له افغانستان د بهرنیو پوځیانو تر وتلو وروسته یې د هندوستان د اثر او اغیز پر خلاف وکاروي. خو د ورسپانې په وینا دا ډېره غلطه پالیسي ده. په مقاله کې راغلي دا تګلاره په افغانستان کې د سولې مخه نیسي او په خپله د پاکستان لپاره هم ښه نه ده. بشیر ګواښ د دې لیکنې مهمې برخې را اوروي.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې پاکستان د پاکستانی طالبانو په ضد جګړه کوي او په دې لار کې یې د پوځیانو وینې تویږي، دوی د حقانی ډله چې په افغانستان کې وسلوال بریدونه کوي له پامه غورځولې ده. ورځپاڼه لیکي چې په دې اړه د امریکې د دفاع وزیر لیون پنیټا په دې وروستیو کې په کابل کې وویل چې پاکستان ته یې د حقانی ډلې له وجې صبر مخ په ختمېدو دی. ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې امریکا له افغانستانه په 2014 کال کې خپل پوځیان وباسي د حقانی ډلې د قوت له منځه وړل ورته اهمیت لري. بلخوا ته د ورځپاڼې په وینا پاکستان ځکه د حقانی ډلې فعال ساتل غواړي چې فکر کوي له افغانستانه د امریکایانو له وتلو وروسته به یې د هندوستان د اثر پر ضد او د طالبانو په زور هلته خپل اغیز لپاره وکاري. په دې ادارې کې راغلی چې دا سم پلان نه دی ځکه چې د ورځپاڼې په وینا په 1980 او 1990 کلونو کې هم پاکستان همدغسې یوه پالیسي خپله کړې وه. ایکسپریس ټریبیون لیکي چې د هغې غلطې پالیسۍ له وجې د افغانستان ملت تباه شو او پاکستان کې هیروین، ټوپکونه او کډوال ډېر شول. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي د پاکستان دا خبره صحیح ده چې د حقانی ډلې خلاف د عملیاتو لپاره پوره پوځیان نه لري ځکه چې په شمالي وزیرستان کې به جګړه اوږده او سخته وي. خو د ورځپاڼې په وینا ستونزه دا ده چې له پاکستان علاوه د نړۍ پاتې هیوادونه باور لري چې د استخباراتي ادارو په مرسته د حقانی ډله د پاکستانی پوځ د لاس دستانه ده. دا سوچ د پاکستان د ستراتیژیک غلطې پالیسۍ برخه ګڼل کیږي. ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي د دې هر څه نتیجه دا راوځي چې پاکستان نه یوازې په افغانستان کې د سولې د رامنځته کېدو لپاره ستونزې جوړوي بلکې خپلې ګټې هم زیانمنوي ځکه چې دنیا د پاکستان په دې خبره چې بې ګنا ده باور نه لري. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د هندوستان په مقابله کې د لږ اغیز ترلاسه کولو لپاره پاکستان باید د نړۍ د لویو ګټو سره لوبې ونه کړي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپوش 521
په لنډو چپو یا شارټ ویوز 2013 15.5 او 15.5 کلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
تاسې مشال راډیو ته غوږیاست. تاسې په دې خبرونه کې تر خبرونو وروسته چې لږ سات کې به خبرونه اوس شروع شي، تر هغې وروسته تاسې اوریدلی شئ رسنیو نه مو خبرو، همداراز د دې تر څنګ دغه خبره هم دا رپورټ هم لرو چې فرانسه به د روان کال له جولای له افغانستان د خپلو ځواکونو ایستل پیل کړي، مګر اوس مهال 2:30 شوې دي. په پېښور کې له بوریوال کاکړه د دې مهال خبرونه اورو.
افغانستان یو ځل بیا د دې هیواد په لوګر کې پر ورستي هوایي برید توند غبرګون وشود. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی د دې سیمې په یو شمیر برخو کې ګرځبندیز لګولې دي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند وای د افغانستان په کاپیسا ولایت کې پر فرانسوي ځواکونو پرونی برید له افغانستانه د فرانسوي سرتیرو د ایستلو پر پلان کوم اغیز نه لري. د شان د بشیر کونو ډلوای چې پرون په دې هیواد کې حکومتي ځواکونو په جګړه کې ټول 3 کسان وژل دي. د جرمونو نړیوالې محکمې د خپل هغو څلور کارکونکو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده چې د دوی په وینا په لیبیا کې بندیان شوي دي، او اروپایي چارواکو او نړیوالو ډلو د یورو زون د هغه ګام ستاینه کړې ده چې د سپین له بحران سره مخامخ بانکي نظام ته به مالي مرسته ورکړي.
مشال راډیو ته غوږیاسته. اوس مرزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال ریاض مساخیل د پاکستان د نننۍ ورځې ورځپاڼې راخیستې دي. مهمې برخې درته ترینا په پښتو ژباړلې دي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان، د اردو ژبو ورځپاڼو مشرق، جنگ او آج خپل اداري د خیبر پښتونخوا په بجټ لیکلي دي. دغه آج ورځپاڼه وایي چې د 3 کربا او 3 ارب روپو په بجټ کې د توانایي، تعلیم، صحت او پرمختګ په شمول مختلفو چارو لپاره پیسې ایښودې شوې دي، خو د نور کله پشان حکومتي وګړي دې ته ښه او د مخالفې ډلې غړي دې ته بد وایي. اداري زیاتوي چې کمې منصوبې بیان شوې دي، لکه نوي ډیمونه جوړول، زده کوونکو له لیپټاپ ورکول، د غرنګ د ټرافیک او اوبو مسلې هوارول، دا ډیر ښه اقدامات دي. خو ضرورت د دې خبرې دی چې یو خو په دې کار شروع شي، او بل دا چې دا منصوبې د غلا، غلطۍ او غبن نه پاکې وساتلې شي. اداري اخیره کې حکومت ته وایي چې باید د ترقی او خوشحالۍ په خاطر بعضې منصوبې لکه پېښور کې د ټرین سرویس او د اوبو د نکاسۍ منصوبې نورو سیمو ته هم وغځول شي، او د دې سره سره دی د تیر حکومت په رنګ موجوده حکومت هم د وفاقي حکومت نه د بجلی بقایا جات وسولو غوښتنه وکړي. دغه رنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپرس ټرایبیون او د اردو ژبې ورځپاڼې مشرق خپل اداریه کې د وټونو په اړه سپریم کورټ فیصله راغستې ده. ایکسپرس ټرایبیون رسپانه لیکي چې د عدالت لخوا دا ګام په نیک نیته پورته شوی دی چې ګنې د ټول ټاکنو په وخت د زیات نه زیات وټونه اچول باوري جوړ کړی شي، ځکه چې د لږو وټونو سره په حقیقي مانو کې د اولس ټوله نمائندګي نه کیږي. اداریه وایي چې داسې کې دا تجویز هم مخې ته راغلی چې په خلکو د ووټ اچول ضروري جوړ کړی شي، او د دې لپاره پکار ده چې اولس د ووټ د اهمیت نه خبر شي، ځکه چې ووټ ورکول یو معاشرتي ذمہواري ده او د دې نه خبرېدل ضروری دی، او د لړکې ټولو سیاسي ډلو لا خپل کردار تر سره کول پکار دی. اداریه د لړکې د بازي ملکونو مثالونه ورکوي، چرته چې د جمهوریت جرړې ډېرې کلکې نه دي، نو ځکه هلته خلک په زور ووټ اچولو ته نشي مجبورولې. او دغه رنګ پاکستان کې هم د لیک لوست شرعه ډېره کمه ده، خو بیا هم دلته د وټونو اچولو شرعه تر 30% رسیدلې ده، کومه چې یو ښه خبره ده. اداریه اخیره کې وایي چې هر څوک په زور په خلکو ووټ اچول په موجوده وخت کې یو ښه ګام نه دی، ځکه چې دلته ولس کې هغه عمره پوهه او شعور نشته، خو بیا هم دا خبره په بشپړه توګه له پامان نشي وستل کیدی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال راډیو ته غوږیاست. پاکستان او امریکا د ناټو لپاره د سامان وړلو لارو د پرانیستو په سر له یو بل سره سودا کوي. دواړو خواوو یو بل ته خپله بیه ویلې، او اوس په کومه منځنۍ بیه د دواړو خواوو چارواکي وټاکي. هلته د پاکستان پر اعتراضونو سربیره امریکا په قبایلي سیمو ډرون بریدونه ته دوام ورکوي، ځکه چې په ترڅ کې وسلوال وژل کیږي. نیویارک ټایمز او لاس اینجلس ټایمز ورځپاڼو په دې اړه لیکنې خپرې کړې دي چې نجیب عامر یې مهمه برخه دروروي، او ما درته سرلیکونه واورول.
نیویارک ټایمز په یوه مقاله کې لیکي پاکستان او امریکا د ناټو د رسد د لارو د پرانیستلو په سر چنه وهي. لوړ پوړ امریکایي چارواکي پیټر لاوی د جمعې په ورځ اسلام آباد ته په همدې موخه ورسېد. خدا چې توقعات لوړ دي نو د معاملې په اړه کم امیدونه کیږي. ورسپانه لیکي پاکستانی چارواکو لومړی د هر کانټینر په سر د $500,000 غوښتنه کوله، خو کله چې د امریکا د مرستیال خارجه وزیر توماس نایډز او د پاکستان د خزانه د وزیر عبدالحفیظ شیخ ترمنځ خبرې وشوې نو دا نرخ خورا کم کړی شو. خو دا چې اوس پاکستان څومره پیسې غواړي، د امریکایي چارواکي په وینا دا خبره به ښایي پټه وساتل شي، ځکه چې پاکستان تر اوسه د لارو د پرانستلو نښې نه دي ښکاره کړې. نیویارک ټایمز لیکي د ناټو د لارو د پرانستلو په سر چنه وهل داسې دي لکه یو لوری چې بل ته وایي ته خپله بیه ووایه، زه به خپل وسو سنجوم، بیا به یو بل سره د چایو پر مهال کینو او د منځ لاره به وباسو. بل پلو لاس انجلس ټایمز په مقاله کې لیکي د پاکستان د اعتراضونو باوجود د امریکا حکومت پریکړه کړې ده چې د پاکستان په قبایلي سیمو به خپل ډرون بریدونو ته ادامه ورکوي. ورسپانې د امریکا د دفاع وزیر لیون پینیټا هغه خبرې راخیستې چې ویلي وو پاکستان په ځایي اورپکو بریدونه نه کوي، څوک چې په ګاونډي افغانستان کې د امریکا او نورو نړیوالو ځواکونو خلاف مرګونې بریدونه کوي او له دې امله د امریکا د صبر مراندې شکیدونکې دي. پنیټا سیاته د خپل نه ورځنی سفر په پای کې په کابل کې خبريالانو ته وویل تر هغه چې وسلوال په پاکستان کې خوندې پټنځایونه ولري په افغانستان کې د سولې راوستل ستونزمن کار دی. نو موري واضح کړه چې د بی پایلټ الوتکو بریدونو ته به دوام ورکوي. د کانګرس یو غړي ورسپانې ته ویلي د ډرون بریدونو د زیاتېدو لامل دا دی چې نخه په کامیابۍ سره ولي او هغه کسان پکې له منځه ځي چې امریکا ته مطلوب دي، سره د دې چې د یو نیم نوم پکې ښکاره شي خو دا نه ده څرګنده چې نور څوک څوک په دې بریدونو کې وژل شوي دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
فرانسه وایي راتلونکي میاشت به له افغانستانه د خپلو ځواکونو ایستل پیل کړي. د فرانسې ولسمشر دا اعلان د دې هیواد پر ځواکونو په کاپیسا ولایت کې د پرونی ځانمرګي وژونکي حمله ورسته کړی دی. رضوان مراد په دې اړه د فرانس پرنس اژانس راپور اوروي.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي له افغانستان څخه به د دې هیواد د ځواکونو د وتلو پروسه په راتلونکي جولای میاشت کې پیل او د روان 2012 کال تر پای به بشپړ شي. نوموړي چې پرونی د فرانسې په ټوله خار کې څرګندونې کولې ویل چې په عین حال کې موږ باید په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د خوندیتوب لپاره ټول لازم تدابیر ونیسو چې هغوی خپل مکلفیت بشپړ کړي. د فرانسې ولسمشر ژمنه وکړه چې هغه د دې پروسې عملي کېدو ته متحد دی، خو متحده ایالاتو او ناټو تړون له وخت څخه مخکې له افغانستان څخه د فرانسوي ځواکونو د وستلو موضوع کم اهمیته بللې ده. فرانسوا اولاند د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره په خپل کمپاین کې دا ژمنه کړې وه چې که ولسمشر شونو له 2014 کال د مخه به له افغانستان څخه فرانسوي عسکر وباسي. نوموړي له افغانستان څخه د فرانسوي ځواکونو د وستلو نیټه وروسته له هغې اعلان کړه چې هم تېره ورځ په کاپیسا ولایت کې وزن وژونکي حملې د دې هیواد څلور عسکر وشل. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي ویل حمله د یو پیاده کس لخوا چې چادرې پر سر وه د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې د فرانسوي سرتیرو پر ګزمه وشوه. د فرانسې دفاع وزارت او افغان مقامات ویلي په دې برید کې 15 نور فرانسوي عسکر ټپیان دي چې د دریو روغتیایي وضعیت نازک دی. وسلوالو طالبانو په کاپیسا ولایت کې پر بهرنیو ځواکونو د پرونی ځانوژونکي حملې مسؤلیت منلی دی. فرانسه دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 3,500 سرتیری لري چې د کاپیسا په بهرنیو حمله کې د څلورو فرانسوي سرتیرو په وژل کېدو سره په افغانستان کې د دې هیواد د وژل شوو سرتیرو شمیر 80 ته لوړ شوی دی.
و همورېدل چې د فرانسې ولسمشر وایي په راتلونکي جولای میاشت کې به له افغانستان د فرانسوي سرتیرو وتل پیل او د روان میلادي کال تر پایه به دا پروسه بشپړه شي. خو فرانسوا اولاند ویلي چې په کاپیسا ولایت کې پر فرانسوي ځواکونو پرونی حمله له افغانستانه د دوی د عسکرو د وستلو پر اعلان شوي پلان کوم اغیز نه لري.
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو.
تیر کال د افغانستان په خوست کې د کرنې ریاست چارواکو ویل چې د زعفرانو ازمایښتي کښت به د پدې ولایت کې ښه نتیجه ورکړي او له هغو ولایتونو هم ښه پایلې لرلې چې اوس مهال پکې کروندګر زعفران کری. خو په خوست کې یو شمیر بزګران وایي چې تر اوسه د خوست کرنې ریاست په دې برخه کې له بزګرانو سره نه کومه مرسته کړې ده او نه هم تر اوسه بزګرانو ته د کر په اړه معلومات ورکړي دي. نور تفصیل د خوست نه د مشال رادیو خبريال نقیب الله متونوال راکوي.
د
تیر کال په خوست کې د ازمایښت په ډول د کرنې ریاست په باغ کې زعفران وکرل شول. د کرنې ریاست چارواکو اعلان وکړ چې زعفران د افغانستان د نورو ولایتونو پرتله دلته ډېره ښه او مثبته نتیجه ورکړه. دوی ویل چې له دې وروسته به د دې بوټي کار په خوست کې رایجوي او په دې برخه کې به له بزګرانو او کروندګرو سره مرسته کوي. خو ځینې بزګران وایي چې دوی تر اوسه نه پوهېږي چې زعفران څه ډول بوټی دی او څنګه کرل کېږي. د خوست د پنځه اوسیدونکو یو تن بزګر لال محمد هم همدا خبره کوي.
نه هیڅ معلومات نه لرم، نه مې خلال ما دوی بنه لري به غوړي نه غوړي چې په ما پیوي خو جا کرم چې ګټه شای وي چې ګټه شای نه وي تهونه شای وي نه کوي نه داسې ټیک نه دی غوړي چې داسې زعفران دي داسې کرلای کېږي داسې ډېر کوي داسې تخمینه دي نه یې خبر نن دې ته ناست.
خو د خوست د تڼۍ ولسوالۍ یو تن بزګر ولی شاه وایي چې دوی له راډیوګانو خبر دي چې زعفران قیمتي بوټی دی خو د کرلو په چل یې نه پوهېږي.
ولی شاه د تڼۍ اوسېدونکی پنځلس جره به مځکه لرو، دا للمي مځکه ده، غنم وربش جوار بس چې څه شی ښه او برېښېدل مناسب شول هغه په وکړو. زعفران نو هغه مو اورېدلی دی چې زعفران روغ شاید ده، قیمتي شاید ده، ښه شاید ده که نه، خو دلته مونږ نه پوهېږو چې سره کام ته اوبه ته لګېږي، سره کام ته لګېږي، سره کام ته کغی ده کرلی دي، سره کام ته کور
دغه غولې وکړلو هیڅ یو بوټي هم ځای نه شولم. دغه اسناد موجود دي، تاسو به هم معلومات لرئ، لندینه بولې دی. نو اوس د وزارت زراعت دا پروګرام دی چې په مرکز ولسوالۍ کې ترویج کی.
انجنیر فضل رحیم زیاتوي چې وزارت هم ورسره ژمنه کړې چې دوی سره به مرسته کوي چې وکول شي زعفران وکړي او بزګرانی زیاته ګټه ترلاسه کړي.
هغه موږ مرکز ته ولېږل، د دې په ولېږل چې موږ نه گزارش غوښته یو چې اول وکړي د دې سره کوم شنه شول دی چې ګول وکړلو
کوکنار نه کرل کیږي. خو د زراعت کارپوهانو په خبره که د غنمو او جوارو پر ځای هم وکرل شي ګټه به څو چنده وي، او په نورو ولایتونو کې خو بیا د کوکنارو د کښت ښه بدیل بلل شوی. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
مشال رادیو ته غوږ یاست. مشال رادیو د پښتو رادیو ده، او تر رادیو مخکې مجلې او داسې اخبارونه وغیرہ چاپېدل. په پښتو ژبه کې وړومبی باقاعده مجله پښتون د خدای خدمتگار تحریک مشر خان عبدالغفار خان پاچا خان په 1908 زیږدیز کال کې شروع کړې وه. دا مهال په پښتو ژبه شاوخوا سل مجلې خپرېږي. په دې خپرونو کې زیاتره ادبي موضوعات چاپوي. د پښتو مجلو نن او پرون ته شاهین بنیری په دې رپورټ کې کتنه کړې.
پښتو مجلو د پښتون قام په علمي، سیاسي او کلتوري بیدارۍ کې ډېر مهم کردار لوبولی دی، او وخت په وخت د افغانستان او پاکستان د پښتون مېشتو سیمو نه مجلې خپرې شوې دي. په باقاعده توګه د خدای خدمتگار تحریک مشر خان عبدالغفار خان په 1908 کې د پښتون مجلې بنیاد کې خود، چې ورپکې به د سیاسي موضوعاتو سره سره د پښتنو په ادبي او ټولنیزو موضوعاتو مضمونونه او شاعري خپرېده. په پېښور کې لیکوال شیرعالم شینواری وایي په پښتو کې د میگزین جرنالیزم روایت د 19مې پېړۍ د پای او 20مې صدۍ د پیل سره کیږي. شینواری زیاتوي دا وخت په پښتو کې خواوشا سل مجلې خپرېږي.
افغان اخبار بیا پښتون پهلو ورنده خو کوم د ورسپانو او غوښنه پاتې ده نشتی زو شو دا چې اصلا مې ورساله وا د سرور حسین کا قاضی په حوالہ باندې مشهور رساله او دا غوښنه پس خپل باندې د دې کې یم په کوم پښتونخوا کې هم په بر پښتونخوا کې هم مختلف قسم رساله او غړې بشای کې دي چې پاره کې د پښتنو د کل چر حوالے سره هم او د سیاست په حوالہ باندې هم نظمونه او شاعري زیاته چاپ کېدل، مصر به کم چاپ کېدل، او غوښنه پس بیا د دې رساله شروع شوه او وخت په وخت شروع شوه هم دي او بند شوه هم دي او بند کړی شوه هم دي.
د وخت تیر دو سر سره د مجلو د خپرولو روایت هم د ډیرو ننګونو سره مخ شوې ده. د انټرنیټ راتګ، د پښتنو د کتاب نلریوالی او د مجلو لپاره د خپ مارکیټ د نشټوالي لکبله د پښتنو په ټولنه کې دغه روایت ډیره ودونه کړې شو. په کوټه کې د لمبا مجلې د ادارتي بورډ غړی نعیم آزاد په دغه اړه وایي،
زه وایم چې زموږ د ډوډۍ ژبه اردو ده یا انګریزي ده کنه، او د مذهب یا د مسجد یا د مدرسې ژبه مو عربي ده یا فارسي ده، خو د پښتو په نصاب کې تر اوسه پورې ځای نه دی موندلې. نو کچیری لکه دا اوس چې په خیبر پښتونخوا کې مطلب په اول ضلعو کې دا کار وشو چې پښتو به د اول نه تر لسمه او تر دولسمه پورې په نصاب کې شامله وي، نو کچیری په نصابي ډول باندې دغه پښتو د ځوانانو ته وویل شي، نو هغه به بیا هرومرو د دې کتاب سره لاره پیدا کوي.
په پېښور کې د کتابونو د خپرولو د ادارې مشر اسد دانشوایی په موجوده وخت کې ډېرې مجلې په باقاعدګۍ سره نه خپرېږي، او اوس ډېر خلک د دقیقو علمي او ادبي موضوعاتو پر ځای داسې مجلې لوستل غواړي چې د هغوی وخت پې تېر شي.
د میګزین خپل یو دور نن اته کاله مخکې و یا لس کاله مخکې، متاسفانه په دې وروستیو کې د میگزین بازار سوړ شو. ډېرې داسې مجلې شته دي چې اوس یا بندې دي یا خاموشې دي، یا داسې په ډېر ځنډ چاپېږي. البته یو کار اوس په دې وخت وروستیو کې شوی دی چې مثلا سپورټس ته لږ توجه شوې ده، کرکټ دوه درې مجلې چاپېږي، د صحت په باره کې یوه نیمه مجله چاپېږي، داسې مجلې تخصص طرف ته روانې دي.
په مغربي نړۍ کې د انټرنیټ او ټیکنالوژۍ د راتګ سره سره اوس هم ګڼ شمېر مجلې خپرېږي. دا مجلې د ژوند د یو خاص څانګې په اړه بېلابېل فکرونه خپري، او خلک یې ډېر په خوند لولي هم او د ځان سره سنبال هم ساتي. خو د پښتنو په سیمه ښکاري داسې چې د مجلو د خپرولو دغه روایت په کمزوري کېدو دی.
مشال ریډیو د مینې او رڼا زیری.
لو امریکا خبریدونکې نیویارک ټایمز ورسپانه کې یو مقاله خبره شوې ده چې پکې د چین او افغانستان پر پراخیدونکو اړیکو باس شوې ده. په مقاله کې راغلي چین غواړي تر 2014 زیږیز کال وروسته له افغانستان سره پراخ هر اړخیز اړیکی ولري. په دې لیکنه کې راغلي چې د بیجینګ لپاره مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې واک په یو داسې سمه طریقه انتقال شي چې طالبان پکې برلاسي نشي. شاهین بنیرې یو ځل بیا د دې مقالې له مهمو برخو سره.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې جین پیرلز لیکي، د کال 2014 وروسته چې کله امریکا او د ناټو ځواکونه د افغانستان وځي، چین غواړي د افغانستان سره خپل اړیکې پیاوړې کړي. د جمعې په ورځ د چین ولسمشر هو جن تاو او افغان ولسمشر حامد کرزی د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو نوي ستراتیژیک ملګرتیا اعلان وکړو. د شنګای کوآپریشن ارګنایزیشن په سرمشري غونډه کې ولسمشر کرزی ته ډیره توجه ورکړې شو. دا یو داسې تنظیم دی چې چین را جوړ کړی دی او د روس په ګډون ورپکې د افغانستان گاونډي د منځني ختیځ شپږ هیوادونه ګډون لري. په شریک اعلامیه کې ویلي شو چې چین او افغانستان به د ترهګرۍ پر ضد جنگ، د یو بل سره د معلوماتو د شریکولو او امنیت لپاره د یو بل سره مرستې کوي. چین د افغانستان لپاره د 23 ملیون ډالر د مرستو اعلان هم وکړ. خبریال لیکي د چین لپاره د ټولو نه لویه پریشانی دا ده چې حسینه طالبان په افغانستان کې واک ترلاسه کړي، او بیا د چین د سینکیانګ صوبې د بلتون خوخو غورځنګ ایست ترکستان مومنت غړو ته پناه ورکړي. د چین لپاره مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې واک په یو داسې ټیک لار منتقل شي چې طالبان پکې برلاسه نشي، او بل دا چې د کال 2014 وروسته بعد افغانستان امنیت د چین په امنیت سره اغیز لري. خبریال دیو کارپو د خلی لیکي را روانو حالاتو ته په کتو چین د پاکستان د پوز د لارې د طالبانو د زنو غړو سره رابطه هم ټینګې کړې دي. کارپوهان وای د چین او امریکا سفیران د تیر یو کال نه په دې موضوع خبرې کوي چې د افغانستان نه د امریکایانو د وتلو نو وروستو په دغه هیواد کې قرارې څنګه قائم وساتي. ولې چین غواړي چې په نورو هیوادونو کې د مداخلت نه کولو پالیسی مخ په وړاندې بوزي، او په افغانستان کې دننه د کوم مهم امنیتي کردار لوبولو نه ډډه کوي. چین د افغان ځواکونو د 4.1 بلیون ډالرو په پنګه کې د مالی مرستو اچولو نه هم انکار کړی دی. جین پیرلز لیکي چین د وړاندې نه په افغانستان کې د تیلو او غازو د راوستلو او تانبې د قانونو په پروژو کې پانګې اچولې دي، او د امریکا سره په ملګرتیا د چین د بهرنو چارو د مطالعې پوهنتون کې د 15 افغان سفارتکارانو تربیه هم کوي.
مشال رادیو ته وګیاست. د بلوچستان د ګلستان سیمې سپینګیره خیر محمد داسې کس دی چې په اوسنی دور کې هم نوې ټکنالوژي نه خوښیږي او تر ډیره حده د ټکنالوژۍ له کارولو هم ډډه کوي. خیر محمد بزګر دی او د په څیر ډیر داسې سپینګیری دی چې د اوسنی وخت پرتله یې پخوانی وختونه خوښ دي. خیر محمد بزګر نوې ټکنالوژۍ د ویرې له کبله هم نه خوښوي. دا چې د څه قسم ویره او نظر لري د خدای نور ناصر په رپورټ کې اورو.
اویا کلن سپینجرای خیر محمد چې په ګلستان سیمه کې له تیرو دوو لسیزو راهیسې بزګري کوي نن هم په هغه وخت پسې ارمان کوي چې د ده په خبره نه هم پکې بجلی وه، نه موبایل ټلیفون او نه هم نورې اسانتیا وې. له دې سره چې یاد سپینجرای وایي په ټول ژوند یې نه بایسیکل نه موټر سایکل او نه هم موټر چلولی، تر خپل وسه هڅه کوي چې له دې څخه کار هم وانخلي. خیر محمد هغه څه راته په ګوته کوي چې ورڅخه نفرت کوي.
یو د موبایل، یم د بجلی سره، یم د بخار دیګس، دا شم ډیر سخت
پله. بجلی دی ولی بد کیږي؟
بجلی د نازک باندې برکړه دا جن ما غالي باندې د تاج بینې نوې واده کړی و جشن و د افغانستان، نو پر دا د کړو دی ګرځي د بجلی سمول ا بس دا خو بجلی پر را ده په تمبکو دا دغه پاره په جملا پر ځړلو یار چې دا بجلی پر را ده دا وی والی دا شه واره.
نه یوازې بجلی دی چې یاد سپینږیری ورڅخه نفرت کوي، بلکې زیاتوي له موبایل ټلیفون څخه یې هم ډیر بد راځي. دا چې له څه وجې یې ترې بد کیږي بیا یې هم لامل دا پیښه یادوي چې څو کاله وړاندې یې په کوټه کې لیدلې وه.
دا کوټه کې زه ریشوم په کچړه روډ کې دی مخ پر مرګ باندې ریشوم د عثمان د باغ په سر کې مې بس دلته د زوم کور دی هلته ځم. ما جن په دنیا خوندي دي نا ویندارګانی وی که پښتنې وی که زاره وی که ارڅوک شوې بارې دا په وژنې ولیدې نو د سیګار شې وی د سیګار د بار مال پر پیچا دنه لټ کې رته پښتنه ته اسلام ترې شې وی پر دې روډ یم بل پر وژنې ولیدې د چا سره ګټه زمړې.
بخار دیګ یا کوکر چې په اوس وخت کې په اکثره کورونو کې د پخلي لپاره کارول کیږي د خیر محمد په کور کې هم یو وخت و خو اوس نسته، او نه هم دای په دې خوښ دی چې په کور کې پختن په بخار دیګ یا کوکر کې وسی. دا چې له دې یواله بد کیږي دا قصه به یو ورو
په خپل کور کې باندې کړی و نام جوړ مې وته نه دا درېجس نو خوب وګرځي ا د خاشو کو ډول ول خونه دان و غوښه لکه چې نه دی دل نه ور چسپلی نام جوړ مړه نه غړي کلی نه سپورس ان چک سترګي خو نه در وېشته ماره ولیا نه دې سم په دابت کې.
دا سپینجرای خیر محمد یواځ نه دی چې د پرمختللې نړۍ ټکنالوژي او توکي نه خوښوي، بلکې د په تیر ډیرای نور سپینجری لا هم د دې سیمو په کلیو کې سته چې د اوسنی پرمختللې وخت په پرتله په خوانی وخت خوښوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، ګلستان.
خیر محمد بزګر کیسه خو مو اوریده، خو په پښتني کلتور کې وخی یا د لاس کړي د ناویانو په سنگار توکو کې لازمی جز ګڼل کېدل. پخوا کړه لسپینو زرو جوړیده چې په مختلفو طریقو به ور باندې کار کېده او ډول ډول غمی به پکې کاریدل. خو د تیرې نیمې پیړۍ راهیسې د کړو پر ځای له ډېر توپیر سره د سرو زرو بنګړي چې دی هغه دود شوې دي چې د ګرانې په دې دور کې ترې اکثره ناویانې بې برخې هم پاتې کیږي. په جلال آباد کې د مشال اډیو خبریال باز محمد عابد د وخی په کلتور او د دې په ارزښت باندې یو رپورټ جوړ کړی دی چې په سندره پیلېږي.
بلاس بنگړې پتشم خما دوي بمنا بلاس بنگړې پتشم خما دوي بمنا ګران سرګې
په پښتني کلتور کې د خزینه سنگارتو کو څخه یو هم د لاس کړي وا چې په لیک توپیر سره په بیلابیلو نمونو لکه وخی، باهو او د سپینو زرو بنگړي باندې یادېدله. کلونه په خوا به د سپینو زرو همدا کړي د ناویانو د سنگار برخه جوړوله، خو اوس یې ځای په ډېر توپیر سره د سرو زرو بنګړو نیولې دی. کله چې مو د یوې سپین سرې افغاني مور څخه د لاس د کړۍ په اړه وپوښتل هغې راته وویل
پخوا دغه د سپینو بنګړو او غمي په کې ایښي وو، ناویان له بیغه چول باوګان به و د سپینو ټیکه به مو ډېره سرو راووتله، او دغه وخت کې اوس دغه شیونه نشته دي. پخوا په وخت کې دغه شیونه مونږ به کارول او یو رقم و باو به ملوې دغه بېره مضبوطه او کلک و او دا بنګړي چې اوږده اوږده لاس پکې نخون ډکو یو دانه به خلکو اچول دغه شی نخلای شو نشته سره نه دغه شی به یې جوړولو والا نه په وختونه تېرول.
یو ځوان نجلۍ وایي چې د نیاګانو د لاس نښې ورته همدا کړۍ پاتې دي او په ودونو کې یې د افغاني کالیو سره اچوي.
مخکې کوم زمونږ نیاګانو میندې چې کوم دا وښۍ او ټیکۍ او دا وختني شیان به یې چې اچول پخوا به په ساده ډول سپینو زرو څخه جوړ شوي او دا په یو ډېر ښایسته ډیزاین سره قسم قسم غمی پکې لګوي ډېر ښکاري رنګارنګ دې لپاره چې دا زمونږ عام کلتور ښایي او دا موږ خپل افغاني اصلي افغاني کالو سره دا غوندو او دا په ودونو او په محفلونو کې په خوشحالۍ ګانو کې دا د دې څخه موږ استفاده کوو.
یو بل نجلۍ وایي چې که څه هم اوس د خزینه سینګارتوکو بڼې بدلې شوي خو بیا یې هم اکثره خزینه خوښوي.
زما نوم ثنا ده. د لاس کړی مثلا یا ګوتمې او یا غاړه کې یا څه شي هغه په دې وختونو کې ډېر زیات رواج شوي دي. افغانستان کې کله پیدا کېږي هغوی د پاکستان نه زیغه شی نه ځان سره اخلي او راوړي. دلته ډېر زیات رواج شوي دي لکه د پخوا د زمانې څخه لکه توپیر لري ځکه چې دې څخه مختلف ډیزاینونه او مختلف غمی دي یا ډیزاینینګ پکې شوی دی نو ډېر خلک دا خوښوي. زما خوښېږي ځکه چې اوس هر څه چې رواج یې مودي خلک هماغه طرف ته ډېر کوشش کوي.
او یوه بل نجلۍ ارمان لري چې د سرو زرو کړۍ دي ولري.
زما نوم فریبا. د لاسونو کړۍ پخوا خو ډېرې توپیر یې درلود. پخوانۍ کړۍ د سپینو زرو نه جوړې دي او اوس غواړم چې دا د سرو زرو نه جوړ شي ښایسته غمیګانې پکې کار وشي ښایسته ډیزاینونه پکې وشي او دا مې ارمان ده.
یاد دې وي چې د لاس کړۍ وښې او باهوګان چې څو لسیزې وړاندې د سپینو زرو څخه جوړېدل اوس په آثار قدیمه کې شمیرل کیږي او ځای یې د سرو زرو بنګړو او کړۍ نیولې چې د ګرانۍ په دې دور کې ترې نه ډېرې ناوینې محرومې پاتې کیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د کړي یا د وخی د کلتوري ارزښت په اړه مو د باز محمد عابد رپورت واورید او له همدې سره د خبري سات پای ته رسیږي. د پیر محمد کاروان صاحب نظم دی بي سواده جلال امیر خیل ویل دی او دا بوورو د تعلیم په اړه د سندره
سفلے میری یوان دوانا سفلے میری یوان دوانا لکھ لرے دغرا گرگورے داسے خوجی دی لکا شکرے سیوما شمیم ٹکرے پغاڑا سپنے میں پریدی یوان دوانا سپنے میں پریدی یوان دوانا شو واخ مور اسلام سورے سورے شو پپل ازغی میں ازغیرا کے لزڑ میں سوے گرویرا کے ٹکرے میں ڈکے کڑلا گر گرو نمستے سر تورے گر گورے یا براوڑ نوری گر گورے یا براوڑ نوری گر گورے
بم جیب شی روپے پکی گی دزڑ شربت او گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی ما شمان راغل دوی رات وائی چبی سوادا ٹکرے پبایا او کاڑیا ٹکرے پبایا او کاڑیا